خدا نگهدار.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د اوسنۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی جانان سائق وایي چې په افغانستان کې د ورستۍ ورځو د ورشتونو له کبله د مړینو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. ښاغلی سائق تر دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه شولی وو، خو د پرون ناوخت وویل چې د 9 تنو پر مړینې سربیره 10 نور ټپیان شوي او 1500 کورونه او ودانۍ نړېدلی دي. د ورستۍ اونیو شدیدو واورو او بارانونو د سالنګ په شمول د یو شمیر ولایتونو لاری بندی کړی دي. په خوست کې د یوې سرګولولې په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون ناوخته خبر ورکړ چې 2 ماشومان او یو نا چاودېدلې سرګولوله خپل کور ته وړې و او د لوبي پر مهال پرې وچاودېدله. وژل شوي او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې نا چاودې سرو کې ماینونه او مهمات وخت په وخت ملکیانو ته مرشوب داړه دي. د افغانستان متحده جبهه وایي په هیواد کې د نن او ځینو نورو هیوادونو کې د ایسارو پخوانیو ځواکونو د لاسنیوي او همکارۍ لپاره هلې ځلې کوي. د دې جبهې یو مسؤول جنرال خوشحال سعادت پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د افغان سرتیرو د درنښت په نوم یوې غونډې ته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د جنرال اکمل امیری، جنرال رازق او ځینو نورو پخوانیو افغان جګپړو پوځي قومندانانو عکسونه ځړول شوي وو چې له طالبانو سره په مخامخ جګړو یا د هغوی په بریدونو کې وژل شوي دي. په دې غونډه کې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینو مشرانو او ځینو نورو خلکو برخه اخیستې وه. خوشحال سعادت پر طالبانو نیوکه وکړه چې د افغانانو په وړاندې د ده په وینا بې درېغه زور زیاتی کوي. د افغانستان متحده جبهه د پوز د پخوانی جنرال سمی سادات لخوا جوړ شوی او اکثر حق پخوانی قوماندانان او جنرالان پکې شامل دي چې کلونه د طالبانو په وړاندې جګړه کړې ده. ایران وایي د طالبانو حکومت غواړي په چابهار بندر کې د اقتصادي نمایندګۍ دفتر پرانیزي. د ایران مهر خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د اقتصاد وزارت پلاوی دغه هیواد ته د سفر پترس کې دغه دفتر د پرانیستلو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي د طالبانو تر کنټرول لاندې د اقتصاد وزارت د نړیوالو ترانزیتي چارو د رئیس محمد الله بختیار په مشهید طالبانو پلاوی هم چا بهار بندر ته تللی او هلته د ورسپشر له سلاکار حجت الله عبدالمالکی او د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. د ایران د سوداګری سو چارو عالی شورا د اعلامیې لمخې دواړو خواو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری او ترانزیت پر پراختیا ټینګار کړی دی. د راپور لمخې د طالبانو پلاوی او ایرانی چارواکو د چابهار بندر د پراختیا له پروژې خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین ولسمشر له نړۍ وغوښتل چې د روسیې په ماتولو کې ورسره مرسته وکړي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په یو بیان کې وویل چې اوکرایني ماشومان د روسیې د پوز هدف دي. هغه په اودیسی شهر کې هغه بریټه اشاره وکړه چې د شنبه په ورځ پکې 4 ماشومان ووژل شول. تیر ورځ د اوکرين پوز تایید کړ چې په اودیسی کې د روسیې د بریټ په پایله کې د قربانیانو شمیر 12 تنو ته رسیدلی دی. او د تیلو صادراونکو هیوادونو سازمان اوپک غړیو هیوادونو موافقه کړې چې د روان کال په 2 مرو بکی به د تیلو صادراتو کمول ته دوام ورکړي. د سعودي عربستان او روسیې په مشرۍ اوپک پلس پرون وو ویل چې د تیلو په صادراتو کې کمواله به د روان کال د جون تر پایه دوام وکړي. روسیا چې د اوپک له متحدانو څخه دا وایي چې د روان کال په 2 مرو بکی به هر ورځ 4,100 بیرل تیل تولید کړي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او لوی درسیز قاری محمد فصیح الدین فطرت دوحې ته تللی او تمه ده چې هلته د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس کې ګډون وکوي. د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس د میکس نن دوشنبه پیلیږي او تر چهارشنبه دوام کوي. د دې موضوع تفصیل له سفیولا ستانکسي واوري.
د دوهی د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون چې د قطر د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي ویلي د بیلابیلو هیوادونو شاوخوا نوي ځانګړي استازي د یاد نندارتون په اتمه دوره کې ګډون کوي. دوی د طالبانو د دولت د استازو د ګډون په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د طالبانو دوه لوړ پوړي چارواکي د غونډې ته ورغلي. د طالبانو دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د طالبانو د پوځ لوی درستیز قاري محمد فصیح الدین فطرت به د دوهی د دفاعي صنایعو په نندارتون کې ګډون وکړي. د دوهې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون کې د 200 هیوادونو او دفاعي پوځي شرکتونو د ننداري مراکز جوړیږي. تمه ده په 11 سیمو کې د لوی نندارتون پیل شي او په ترڅ کې به 2 نړیوالې معاهدې لاسلیک شي. دغه نندارتون ته د 10 هیوادونو 11 جنگي بیړۍ هم ننداري ته ښودل کیږي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې د دوی لوړ پوړي چارواکي د دوهې په نندارتون کې په کومو ځانګړو برخو کې بحث او ګډون کوي. د طالبانو د دفاع وزارت اعلامیه په اساس تمه ده دا طالب چارواکي هم درز له قطري چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا باندې خبرې وکړي. د افغانستان د پخواني پوځ د کمانډو ځواکونو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي ازادي رو سره په خبرو کې له ملا یعقوب سره د قطري چارواکو د لیدنو پر مهال د ځینو پیښیدونکو مسایلو په اړه خپل نظر داسې شریک کړ.
تاکید خواد کرد قطر که نماینده ملل متحد، نماینده مستقل برای افغانستان پذیرفته شود.
قطر به تینگار وکړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی و منل شي. همداراز د ځینو ناتایید شوو راپورونو په اساس احتمالا د امریکا ځینې استازي په ټیټه کچه له ملا یعقوب سره خبرې وکړي، ځکه د ناټو د پرمختللو وسایلو ټول سیستم چې اوس د طالبانو په لاس کې دی ټول څار او ساتنې ته اړتیا لري، هم د هوایي ځواک او هم د ځمکنۍ قوا محاربوي
تخنیک.
جنرال فرید بیا دانی وکړه چې طالبانو تیر 2.5 کال د نړیوالو قدرتونو له مخالفتونو د ځان په ګټه کار اخیسته او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو او شرایطو په نه منلو سره یو ناسنجول شوی ګام اخیسته چې د ده په نظر دا به د طالبانو په تاوان تمامیږي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست د 2022 کال په جولای کې په خپل لومړني بهرني سفر کې هم قطر ته تللی و او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره لیدلی و. هغه وخت د قطر د دولت خبری آژانس لیکلی و د قطر امیر په افغانستان کې د ثبات او پخلاینې لپاره د کار کولو په اهمیت ټینګار وکړ. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست تر دې لیدنې وروسته ویلي و له قطري چارواکو د پوځ د تنخوا او یونیفورم او د سرحدونو د ساتنې د تخنیکي وسایلو او وسایطو د مرستې غوښتنه کړې. قطر د سیمې او نړۍ له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او په لوړه کچه مذاکرې ورسره کړي. د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د 2023 کال په مې کې کندهار ته تللی و او هلته د طالبانو له رهبر ملا هیبت الله اخندزاده سره لیدلی و. رویټرز هغه وخت لیکلي و دا پټي خبرې له نړیوالې ټولنې سره د لانجمنو مسایلو پر اواري څرخې دي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د افغانانو په تیره بیا ښځو او لږکیو بشري حقونه رعایت کړي. د بیلګې په توګه دوی د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو په پرانیستلو ټینګار لري. قطر له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دې ترڅنګ چې د طالبانو سیاسي دفتر له کلونو هلته فعال دی د لویدیځ او طالبانو ترمنځ دیو پله رول لوبوي. وروستی وار د فبروري په 13 او 19 دوحه کې د افغانستان اړوند د ملګرو ملتونو په کوربتوب هم یو نړیوال کانفرنس جوړ شو، خو طالبانو پکې ګډون ونه کړ.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
په داسې حال کې چې د نوې تعلیمي کال پیلېدو ته ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي لای هم د خپلو نویو ټولګیو لپاره کتابونه نه دي ترلاسه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل د کتابونو د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې خپلو ښوونځیو ته مراجعه کړي خو تش لاس راستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویندوی منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو ځینو نورو رسنیو ته ویلي چې د شاوخوا 80% زده کوونکو لپاره کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. جزیات عابد سپوږمې پر راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ادعا کوي چې 80% زده کوونکو باندې نوي درسي کتابونه ویشلي، خو د بیلابیلو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې لا هم نه دي توانېدلي چې خپلو نویو ټولګیو لپاره درسی کتابونه ترلاسه کړي. هغوی ازادي راډیو ته وویل چې تیرو کلونو کې هم زاړه کتابونه ترلاسه کړي وو، تر دې حده چې ارشیوی وو د هغو پر ځای نوي کتابونه له بازاره وپیری. د کابل اوسیدونکی او د نهم ټولګي زده کوونکی شهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د قوس په لسمه د کتابونو د ورکړې لپاره وغوښتو. کله چې لاړو ویل اوس لاړ شئ او د هوت میش کې راشئ. کلاړ شو هم ښکار نه ده چې کتابونه به بشپړ موږ ته راکړي که نه. پروس کال مو هم چې کتابونه واخیستل زاړه وو، حتی ځینې پاڼې نوې او موږ اړېدو چې له بازار یې واخلو.
د پنځم ټولګي یوې بلې زده کوونکې مرضیه په دې اړه ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل:
بلې هم راجه کړم، ولې
هو ورغلی وو، خو وی ویل چې د کتاب له نشټوالي سره مخ دي. تر اوسه خو هیڅ کتابونه نه دي ترلاسه کړي. تیر کال مو هم د کتاب کمی درلود او اړیدو چې وی پیرو
مجبور شیم چې از بازار بخریم.
د کابل ولایت په خونځیو کې وی خوونکې چې د امنیتي ستونزو لامل یې د نوم او خونځی له خودلو ډډه وکړه، هم په خونځیو کې زده کوونکو ته د کتابونو د ورکړې پخلای و نه کړ.
کومو سیمو کې چې موږ یو، خونځیو ته کتابونه نه دي رسیدلي. فکر نه کوم چې روان کال کې د داسې یو څه پیښ شي، نوي کتابونه توزیع شي. زموږ په خونځي تر اوسه هیڅ کتابونه نه دي راغلي او قطعا مې داسې کوم څه نه دي اوریدلي.
په یو شمېر ولایتونو کې هم زده کوونکي ورته ستونزې لري. د بلخ ولایت د پنځم ټولګي زده کوونکې نجلا هم ورته ستونزه لري.
چند روز میشم
سو ورځې مخکې چې مو خونځي ته لاړو، زموږ استادان وویل چې تاسو درسونه نه دي پیل شوي. د هوت په 15مه د اولو ټولګیو نوملیکنه کیږي. ستاسو درسونه د عمل په لومړۍ نیټه پیل شي. تر اوسه موږ ته نه کتابونه رسیدلي او نه درسونه پیل شوی دی. زه له دې وضعیت څخه هیڅ خوښ نه یم.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ملي ټلویزیون په ګډون یو شمېر نورو رسنیو سره یې په خبرو کې ویلي چې د دوی د حکومت په 2.5 کلنه موده کې 38 میلیونه کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. هغه ادعا کړي چې نوي چاپ شوي کتابونه شاوخوا 30% زده کوونکو ته رسیدلي دي. په افغانستان کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د نشټوالي او د شته درسي کتابونو زوړوالی هغه ستونزه ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، او هغه مهال هم یو شمېر زده کوونکي اړ وو چې د اړتیا وړ کتابونه له بازاره واخلي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم. نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنې چې پاکستان ته کډوالی شوې دي وایي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي.
د میاشتې 10000 روپۍ د ګاز بل باندې راغلی، 15000 روپۍ د کوزر روپۍ د برق بل باندې راغلی، دونه د اوبو هم دونه د پیټیسیل د هر شي بلونه دي. ځکه نه ټول په پیسو کېږي او پیسې ماته لاسته نه راځي.
ځینې بیا په دې توانېدلی چې ځان ته داسې کار په کور کې پیدا کړي چې تر یوه حده د ژوند لګښت برابر کړي.
ما ورته وویل تر ازه کوچني کالي به جوړوم، بیا به په ښه قیمت باندې خرڅو. ستا به م یو څه لاس خلاصې په دا پیسو زما به م لاس خلاصې دغه کارونه کوم. یو څه مې پخوا زده وه او بل د پاکستان مهاجره سوم زده مې کړ.
نن په همدې اکل غږیږو، ملتیا مو وکړئ. درمنه وکړونکو له 2020 کال را په دی خو ګان شمیر افغانان د تعال شول چې خپل هیواد پریږدي او پردیسۍ ته مخه کړي. ځکه کله چې طالبان د دوم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول، اکثره کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي یا هم له امنیتي ګواښ سره مخ وو. په خبرې دوی له کډوالۍ پرته بل لار نه درلودله. د دې افغانانو په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې د جمهوریت پر وخت په خپل هیواد کې د دوی په وینا مناسبې دندې درلودلې، معاش اخیسته او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې، خو نن سبا په پردیو هیوادونو کې دومره څه نشي ګټلی چې شپه او ورځ ورباندې تېره کړي. شامله مقصودی داسې میرمن ده چې دام ګړۍ په پاکستان کې اوسیږي. هغه وایي چې له بد اقتصادي حالت سره مخ ده، په خوا کې د اوسیدلو قانوني اسناد هم نه لري.
ویزان نه یو کله شم زوري دا چې زما ماشومان د مکتب نه پاتې شو، کورس ته پانتون نه پاتې شو، سره واشته خراب شو، دا مې ډېر زوري کوم چې تر هغه موږ بل البته زونه من څه خبرې هیڅ سم ځان سره نه وره افغانستان کې خپل د عامه کار کې د کور کار به مو مثلا ماشومان نه واړو او کازي د وظیفې تم فلم بلستنه هم ګندلې د زینې زینو.